السلام علیکم په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سپېره د ازادي رادیو د ورستیو دوه خبري مجلو د خبرېدو وخت سو چې هر یوې دیرش دقیقې ده په د نیم ساعت کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت او ریاست وایي چې د پکتیکا په پرونی برید کې د حقانی شبکه لاس لري په دې خبري مجله کې نور مسایل هم څېړو خو په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اوري
لمړی هم د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په پکتیکا ولایت کې پرونی انتحاري حمله د حقانی شبکې لخوا سوې ده د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي د پاکستان استخبارات او پوځ د افغان حکومت دښمن دی او باید د دوست او دښمن تعریف مشخص سي او یو لویدیز ډیپلوماټ ویلي چې شاید د ایران د اټومي پروګرام په اړه توافق به د 2015 کال د جولای لومړۍ نیټې ته وغځیږي مش پر خبر نواری د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وايي په پکتیکا ولایت کې پرونی انتحاري حمله د حقانی شبکې لخوا سوې ده د دې ریاست وایي حسیب صدیقی نن په یو خبري ناست کې د دې حمله د طرحانو په اړه داسې معلومات ورکړل
قاری میر احمد چې په چوټا مصطفی مشهور دی قاری مریم لا رحیم الله چې په ملا کبیر مشهور دی دوی د حقانی شبکې لخوا د نمولسوی والی تر مشرۍ لاندې په پکتیکا ولایت کې خپل تروریستي فعالیتونه کوي او د پکتیکا د شریف خلکو ستر قاتلین دي چې خپل دوی هم د همغه ولایت اوسیدونکي دي
شغلی صدیقی وایي چې دا حمله د اسماعیل په نوم یو کس کړې ده نوموړي له خلکو څخه وغوښتل چې مشکوک کسان د ملي امنیت عمومي ریاست ته معرفي کړي د پکتیکا ولایت د یحیی خیلو په ولسوالۍ کې د یکشنبې په ورځ په یوه انتحاري حملې کې 50 تنه وژل شوي او شاوخوا 60 ټپیان دي دا حمله د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني د پاکستان برېټانیا امریکا او کاناډا سفارتونو او دغه راز یو نامه په کلک ټکو غندلې ده د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي د پاکستان استخبارات او پوځ د افغان حکومت دښمن دی او باید د دوست او دښمن تعریف مشخص سي فضل الدین مسلمیار نن د پکتیکا د یحیی خیلو له خونړۍ پیښې وروسته په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له دښمن سره په سوال خبرې نه کیږي بلکې باید جدي او د یو ځواکمن حکومت له طریقه ورسره چلند وسي
بیا د پاکستان د حکومت سره خبرې کول د افغانستان د حکومت وظیفه ده او دا خبرې په سوال نه کیږي واضح او په صحیح شکل باید ورسره وشي چې یو سالم افغانستان جوړ افغانستان د دوی په خیر ده د افغانستان خیرم د پاکستان په صوبات کې د صوب او د افغانستان په صوبات کې د پاکستان خیرم
شغله مسلمی ارزیتوی افغان حکومت په کار دی چې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د سرحدونو امنیت تضمین کړي کارپوهان بیا انتقاد کوي چې حکومت ورته حمله په جواب ویلو کې ناتوان ثابت شوی او دښمن له دې لارې فوري د خلکو ترمنځ وېره رامنځته کړي امنیتي چارواکي وایي دوه بهرني پوځیان د دوشنبې په ورځ په یوه بایسکل کې د ځای پر ځای شوي بم په چاودنه کې ووژل سوه د ناټو په مشرۍ د ایسف پوځیانو یوه ویان وویل دا دوه عسکر د افغانستان په ختیځ کې په یوه حمله کې وژل سوي دي اخوا د کابل امنیتي قمندانې ویان هم د حمله تایید کړې او ویلي دي چې په یوه بایسکل کې ځای پر ځای شوي ماین د بهرنیو پوځیانو په یوه کتار چاودلې چې په نتیجه کې یو ملکي کس ټپي شوی دی د هرات روختون مسولین وایي چې یوې 15 کلنې مېرمنې څلور ماشومان زیږولې دي د هرات سیمه ییز روختون مسول محمد رفیق شیرزای وایي په څلور ماشومانو کې درې نجونې او یو هلک دی نوموړي د څلور واړه ماشومانو صحي وضعیت شبولې او زیاتوي چې کورنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي وسامسون نړیوال خبرونه یو ولویدیس ډیپلوماټ ویلی چې شاید ایران د اټومي پروګرام په اړه توافق به د 2015 کال د جولای لومړۍ نیټې ته وغځیږي دغه ډیپلوماټ مخکې تر دې چې په دې اړه د وړاندې ټاکل شوی زربلجل وخت پوره سي دا خبرې کړې دي د نوومبر 23 یعنی نن ماښام هغه ورسته زربلجل و چې باید ایران او د نړۍ شپږ طاقتونو د ایران د اټومي پروګرام په اړه یو موافقه کړې وای د رويټرز خبري ایجنسی سره پورله مخې دغه ډیپلوماټ د هویل چې ایران او شپږ ستر هیوادونو له تهران څخه غوړي چې دغه اسکلنه لانجا په یوه موافقه سره پای ته ورسوي د ایران سره د متحده ایالاتو روسیې چین برېټانیا فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو د مپشنی غونډه نوی دقیقې اوږده سوه بلخو د اتیا هیوادونو شیعه او سنی مذهبي مشران چې پرون د ایران قم شهر ته رسیدلي پر دې خبرې کوي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې په وړاندې څه ډول مبارزه وکړي د دغه کنفرانس ترتیبونکي آیت الله ناصر مکارم شیرازي د اسلام د دغو دوه شاخو یعنی شیعه او سنی ډلو ترمنځ د یووالي غوښتنه وکړه او ټینګار وکړ چې ټول مسلمان مذهبي مشران باید په ګډه کار وکړي تر څو هغه ډلې وځپي چې د افراطیت ملاتړ کوي د روسیې د مالیه وزیر وایي هیواد د لویدیځو اقتصادي بندیزونو له کبله هر کال شاوخوا 30 میلیارد ډالر له لاسه ورکوي انټونی سیلوانوف پرون ویلي چې هر کال شاوخوا 30 میلیارد ډالر د بندیزونو او له نوی تر سل میلیارد ډالر پورې د تیلو د بای د 10% کموالی له کبله تاوان لري. متحده ایالاتو، اروپای ټولنې او نورو هیوادونو د اوکراین د ختیځ په شخړو کې د روسیې د رول او هم د کریمیا سیمې د الحاق له کبله پر مسکو بندیزونه لګولی دي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو وایي لیتوانیا به د اوکراین د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو وایي لیتوانیا به د اوکراین ځواکونو ته چې د دغه هیواد په ختیځ کې له روسي پلاو بلتون غوښتونکو سره جنګیږي په اونځي مرسته وکړي. پروشینکو د لیتوانیا له ولسمشر سره تر لیدو وروسته په کیف کې وویل چې دوی د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لپاره د ځانګړو وسلو د ځانګړو عناصرو پر ورکړې موافقه وکړه. پروشینکو وایي دا یوه رښتونې مرسته ده. د خبرونو پای.
په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او شپږ دقیقې شوې. د دې خبري مجلې پوره پرونی کې اوري چې د افغانستان ملي امنیت عمومي ریاست نن دا معلومات ورکړل چې د پکتیکا پرونی ځنوژن کې حمله چا کړې ده.
دا غیر اسلامي، غیر انساني او غیر افغاني حمله د حقانی د قاتل او مزدور شبکې لخوا ترسره شوې.
د مشرانو جرګې رئیس په پکتیکا کې تر پرونی حمله وروسته له رسنیو سره خبري وکړه.
د افغانستان دشمن مشخص ده چې هغه د پاکستان ISI او د پاکستان فوج ده. دا غوی سره خبري کول یا د پاکستان د حکومت سره خبري کول د افغانستان د حکومت وظیفه ده.
د اکسفام په نوم یو ماتسه انتقاد لري چې د سولې په خبرو کې د شوزو ونډه کمه ده. په ننګرهار کې پیل شوي عملیات پای ته ورسېدل.
زدرش کسان ووژن شول، غو مقاومت کول او دوه تاریخ نه پر د دوی زخمیان شول.
د عراق پر وضعیت هم راپور لرو. تر شپږنیمې بجو نور مسایل هم څېړو. دا افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د پکتیکا ولایت په یا خیل ولسوالۍ کې پرونی انتحاري حمله چې تر 500 زیات کسان پکې وژل سوي د حقانی شبکې لخوا طرح سوي وه. د دغه ریاست د چارواکو په خبره په دې وروستیو کې دوی د 11 نورو ورته انتحاري حملو مخنیوي کړی دی. تفصیل د اجمل تورمان په رپورټ کې.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویاند وایي چې د پکتیکا ولایت د یحیی خیل په سیمه کې د انتحاري حملې تر هکونکي د حقانی شبکې غړي دي. حسیب صدیقی د دوشنبه پورې دغه معلومات له رسنیو سره شریک کړل.
دا غیر اسلامي، غیر انساني او غیر افغاني حمله د حقانی د قاتل او مزدور شبکې لخوا تر سره شوی.
د پکتیکا ولایت د یحیی خیل په سیمه کې په دغه انتحاري حمله کې چې د یک شنبه پورز د والیبال په لوبغالي کې وشوه، ویل کیږي چې له 50 څخه زیات کسان وژل شوي او تر 30 زیات ټپیان دي. د افغانستان د ملي امنیت د ریاست د ویان په وینا په دې روسي کې دوی له ورته 11 نورو پیښو څخه مخنیوي کړی دی.
په تیرو دوه میاشتو کې د ملي امنیت لوی ریاست تر 11 نه هم زیات انتحاري حمله شنډې کړې دي چې په دې کې څلور حمله د موټر او د نقلیه وسیلې په ذریعه کې آماده شوی و.
د افغانستان د ملي امنیت چارواکي په خلکو غږ کوي چې د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو په اړه که معلومات ترلاسه کوي نو د افغان امنیتي ځواکونو سره دې شریک کړي.
په همدې حال کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزی هم په یو اعلامیه کې په پکتیکا کې دغه حمله غندلې او د سولې د دشمنانو کاري بللې دی. په اعلامیه کې ویل شوی چې د افغانانو ترمنځ اتفاق او بیداری به افغانستان له دغسې وضعیت څخه وژغوري. د پکتیکا په یا خیل ولسوالۍ کې وروستۍ خونړۍ انتحاري حمله د یو شمېر هیوادونو او بهرنیو ډیپلوماتانو جدي عکس العملونه هم پارولې دي. اسدالله لودین په خپل رپورټ کې دغه عکس العملونه راخیستي.
که څه هم چارواکي عوام افغانان تر ډیره د داسې حملو تر شا د پاکستان لاس بولي، خو پاکستان د پکتیکا خونړۍ حمله غندلې او غیر انساني عملې بللې دی. په کابل کې د پاکستان سفارت د یوې خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي هیڅ یو دلیل داسې تروریستي حمله نشي توجیه کولی. خبرپاڼه وایي د پاکستان حکومت د افغانستان د زړورو خلکو سره په دې اړه خواخوږي ښیي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلي تروریزم یو ګډ دښمن دی او هیله څرګنده کړې چې دواړه هیوادونه باید د دې په وړاندې جدي مبارزه وکړي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم دغه حمله غندلې ده. په کابل کې د امریکا سفارت د دې حملې د غندلو ترڅنګ ویلي چې دا یو وحشیانه کار وو او دوی خپل خواخوږي د قربانیانو او ټپیانو له کورنیو سره شریکوي. دغه راز په کابل کې د برېټانیا سفیر ریچارډ سټاک هم په خپل ټویټر پاڼه کې دغه حمله غندلې او لیکلي دي چې دغه ډول غیر انساني کارونه هیڅ ګټه او لاسته راوړنه نه لري. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر جان بایرد بیا په یو خبرپاڼه کې ویلي چې دې ظالمانه حمله یو ځل بیا ملکیان په نښه کړل او په خبره یې یو ځل بیا معلومه شوه چې بې ګناه افغانان د تروریزم قربانیان دي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر ویلي د کاناډا د ټول ولس په استازیتوب د قربانیانو کورنیو ته د خواخوږۍ او تسلیت مراتب وړاندې کوي. په افغانستان کې میشت ایساف ځواکونو هم د پکتیکا حمله یو ناوړه کار بللی او ویلي دي چې د قربانیانو او ټپیانو له کورنیو سره په غم کې شریک دي. یونامایا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر هم د پکتیکا خونړۍ حمله په شدیدو الفاظو غندلې او ویلي دي چې دا حمله خي چې ترهګر د ملکیانو ژوند ته پام نه کوي. یوناما ویلي دا ډول حمله د بشري حقوقو د نړیوالو موازینو سره په مخالفت کې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د پکتیکا د پېښې ګڼ ټپیان د شې تداوی لپاره کابل ته انتقال سوي دي. په دغو ټپیانو کې کوچنیان هم شامل دي. د ازادي رادیو خبریال یوسف خان زادران روغتون ته ورغلی او له دغو ټپیانو سره خبرې کړې دي.
په پکتیکا ولایت کې د کافی روغتیایي اسانتیاو د نشتون له امله د یحیی خیلو د والیبال په میدان کې ټپي شوي شاوخوا 450 ټپیان مرکز کابل ته راوړل شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت د روغتیایي برخې مسؤل عبدالرزاق سیاوش د دوشنبه په ورځ د سردار داود خان په 420 روغتون کې رسنیو ته وویل د پکتیکا د بمی چاودنې ډیر ټپیان ځوانان یې هغه کسان دي چې عمرونه یې له 300 کلونو څخه کم دي. د ماشومانو د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې خپل وانو سره د والیبال سیالي لیدو ته راغلی وو او د چاودنې ورسته په ځان نه دی خبر چې چیرته او کوم ځای کې دی.
تو غولو مون ګورته ناس دی مخلو کوو هتي مې نو چته مړوم خلک ځوان زخمیان نم
پرته والیبال دی ورلو لیجن کای ودا لري دا وچ بانک ناس سم پی پو اسوس پاو وا 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 پا واکم.
په پکتیکا کې په تیر لاند وخت کې دا دویمه پیښه ده چې ډیر قربانیان عام خلک دي. ل دې شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د دې ولایت دورګون پولیسوالۍ کې هم په عام بازار کې د موټر بم چاودنه شوې وه چې د سلو په شاوخوا کې عام خلک یې وژلي او ټپیان کړي وو. که څه هم افغان چارواکي د یحیی خیلو ولسوالۍ د یکشنبې ورځې د حملې هدف عام خلک بولي، خو په دې پیښه کې یو شمېر ټپیانو ازادۍ راډیو ته وویل د والیبال لیدو ته سیمه ییز پولیس هم راغلي وو چې د دوی په ګمان د چاودنې هدف د یحیی خیلو ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو قمندان باول خان وو چې د وسلوالو مخالفانو ډیر ضد وو.
زه د حکومت یم، مالی پولیس یم، بس موږ دغلته ولاړو، امنیت مو نیولی وو. دوی را ورسېدل قمندانان دغلته ودرېدل، ځینې د والیبال تیم ختمېدا وو. د هغه بعد موږ هسې لیتر باغچه واوښتلو ته دا باغ چې د انفجار وکړو.
باول د یحیی ولسوالۍ د مالی پولیسو قمندان ده، هغه مان ته وو.
خو د پکتیکا د امنیت قمندان نبی جان ملاخیل بیا په سیمه کې د تماشاچیانو شپږو محلي پولیسو شتون تاییدوي او وایي له دې پرته په سیمه کې قمندان یا کوم بل لوړ پوړی حکومتي چارواکی نه وو.
چارواکي هلته نه وو، محلي پولیس څومره سربازان هلته دي د سیل لپاره چې دغه د والیبال لوبه روانه وه راغلي وو. د محلي پولیسو قمندان په یاسلو کې
نوموړی وایي د دولت مخالفین د مخامخ جګړې توان نه لري او په داسې حملو غواړي خلکو ته خپل توان وښایي. دا په داسې حال کې ده چې په تیره یوه میاشت کې په نظامی او ملکی کسانو د وسلوالو کسانو لخوا بریدونه او چاودنې ډېرې شوې دي. د پکتیکا د یحیی خیلو ولسوالۍ د غیبی خیلو د قریې د یکشنبې ورځې بمی چاودنه وروستۍ هغه چاودنه ده چې د دفاع وزارت په وینا 50 کسان پکې وژل شوي او تر 3 نور یې ټپیان کړي دي.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي د پاکستان استخبارات او پوځ د افغان حکومت دښمن دی او باید د دوست او دښمن تعریف وسي. فضل هادي مسلمیر نن د پکتیکا د یحیی خیلو ولسوالۍ له خونړۍ پیښو وروسته په کابل کې خبرې لانو ته وویل له دښمن سره په سوال خبرې نه کیږي. تفصیل د صفی الله ستنیکزی په رپورټ کې.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي د پاکستان استخباراتي سازمان یا ISI او د دغه هیواد پوځ د افغان حکومت دښمن دی او باید هغوی په دې وپوهول شي چې د افغانستان بې ثباته کول د پاکستان د بې ثباتۍ په قیمت تمامیږي. فضل هادی مسلمیار چې د پکتیکا د یحیی خیل ولسوالۍ د خونړۍ حملې نه یوه ورځ وروسته خبرې کولې، وویل افغان حکومت باید دوست او دښمن وپیژني او له دښمن سره د یوه ځواکمن حکومت له دریځ نه چلند وکړي. ښاغلي مسلمیار وویل آی ایس آی او پاکستاني پوځ باید د افغان حکومت لخوا په دې وپوهول شي چې د افغانستان بې ثباتي دواړه ملکونه بې ثباته کوي.
د افغانستان دښمن مشخص ده چې هغه د پاکستان آی ایس آی او د پاکستان فوج ده. د هغوی سره خبرې کول یا د پاکستان د حکومت سره خبرې کول د افغانستان د حکومت وظیفه ده او دا خبرې په سوال نه کېږي. واضح او په صحیح شکل باید ورسره وشي چې یو سالم افغانستان، جوړ افغانستان د دوی په خیر ده. د افغانستان خیر هم د پاکستان په ثبات کې ده، د افغانستان په ثبات کې د پاکستان خیر هم ده. که چیرته دوی د افغانستان بې ثباتۍ پسې راخیستي او لکه څنګه چې دوی خپلو کارونو ته دوام ورکوي، تاسو ګورئ نن پاکستان زموږ نه ډېر بې ثباته ده. دا دوی د خپلو اعمالو وجه ده.
ښاغلي مسلمیار وویل افغان حکومت ته پکار ده چې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د سرحدونو امنیت تأمین کړي او د استخباراتي برخو په پیاوړتیا سره پرې نږدي چې د افغانستان دښمنان د افغانانو په وینو لاسونه سره کړي. د ملي امنیت عمومي ریاست بیا د دې پیښې پړه پر حقاني شبکې اچولې. د پاکستان حکومت د نړیوالې ټولنې د یو شمیر نورو غړیو په څیر په دې پیښه کې د خلکو وژنه غندلې او هغه یې د تروریستانو کار بللی. د پکتیکا په یحیی خیل ولسوالۍ کې د یک شنبې ورځې په انتحاري حمله کې نږدې 60 کسان ووژل شول او څه باندې 60 نور هم ټپیان شول. اخوا کارپوهان وایي افغان حکومت د ورته حملو په ځواب ویلو کې ناتوانه پاتې شوی او تر اوسه کوم بالمثل عمل نه دی ترسره کړی. یو پوځي کارپوه عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
افغانستان کې البته اهداف د دغه حملاتو جواب افغانستان بی ثباتی ده، ده خلق مری والای ولو دولت نه. در چه رئیس مشران جرگه وایی که دی منگه بی ثباتی و پاکستان هم بی ثبات کلی دا به چه وقتی؟ چه وقت بی ثبات کلی؟ من خدا دیر لسکال بی ثبات هستو دا دیر لسکال وینی چه دوت حملات کیگی پاکستان که هم کیگی ولی پاکستان که دقیقه سی حملات سنجام کیگی بی حقودی پختل ما بین که دقیقه پا نظر که نمیشید دا پارا دیدی سی حقودی دا دوست دیتر چندان اهمیت نورد.
په افغانستان کې د ملکانو وژل کېدل کومه تازه خبره نه ده، خو پکتیکا کې دا دویم ځل دی چې په روان کال کې لسګونه ملکان په انتحاري حمله کې وژل کیږي. دا حمله یو ورځ وروسته له هغه وشو چې د افغانستان ولسي جرګې له امریکا او ناټو سره امنیتي سندونو ته مثبتې رایه ورکړي. کارپوهان وایي که څه هم د ملي یووالي حکومت امنیت خپل لومړیتوب اعلان کړی و، خو تر اوسه په دې ژمنه کې ناکامه ثابت شوی او باید د قدرت د ویش په سر د خپل منځي لانجو پر ځای د هیواد امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي. هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستول دي.
نور الله صفای له لوګره په خپل اسمس کې لیکي ولسمشر محمد اشرف غنی چې د کابینې په جوړولو کې له اجرایوي مشر عبدالله سره دومره اختلافات لري، په راتلونکي کې به نور کارونه څنګه مختوري. نعمت الله له هلمند له ولسمشر څخه مغوښتنه ده چې کابینه ژر جوړ کړي. محمد ګل لیکي په پکتیکا کې شوی برید د مسلمانانو کار نه دی، ځکه په دې حمله کې ګڼ مسلمانان شهیدان او یا هم ټپیان شول. مولوي خدای نظر حنفي له فراه ولایت څخه لیکي له دیني عالمانو غوښتنه کوو چې د سولې لپاره واقعي اواز پورته کړي. عزیز الله چوي د هلمند له مرکزي زندانه اس ام اس را لیږلی لیکي زموږ پایوازان که تذکري ونه لري زندان ته دننه نه را پرېږدي. د له دولت د دې ستونزې د حل غوښتنه کړي. سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا څخه لیکي له چارواکو هیله کوو چې د سمکنۍ ولسوالۍ سړک راته ورغوي چې ورځ په ورځ وضعیت په خرابېدو دی. او عبدالخالق رحیمی له هلمند له افغان حکومت نه هیله کوو چې د هلمند د کجکی د برېښنا بند په اساسي ډول جوړ کړي.
د اکسفام په نامه نړیواله مؤسسه له افغان حکومت غواړي چې له وسلولو طالبانو سره د سولې په خبرو کې د ښځو ګډون په پام کې ونیسي. د دې مؤسسې مسؤلینو نن د تړلو دروازو تر شا د یو راپور د خبرولو پر مهال ویل چې د سولې په خبرو کې نه باید د افغان ښځو ځای د تړلو دروازو تر شا وي. نور معلومات د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د اکسفام موسسې یو تازه راپور کې راغلی چې د افغان حکومت نړیوالې ټولنې او وسلوالو طالبانو ترمنځ چې د افغانستان د سولې په اړه تر اوسه کومې خبرې شوې، یوازې په دو مواردو کې ښځې حاضرې وې. د دې موسسې مسؤلینو د دوشنبه په ورځ په کابل کې د یو راپور د خپرولو پر مهال چې عنوان یې د تړو دروازو تر شا خبریالانو ته وویل، له 2015 کال را په دې خوا افغان حکومت نړیوالې ټولنې او وسلوالو طالبانو 23 ځله د سولې په اړه په خپلو کې خبرې کړې دي. د دوی د معلوماتو له مخې هغه خبرې چې په یاد موده کې د نړیوالې ټولنې او وسلوالو طالبانو ترمنځ شوې، یوې افغان ښځې هم پکې ونډه نه درلوده. د اکسفام موسسی د پالیسی او عدالت غختنې د څنګه مسول اکرم زکی وای
حکومت افغانستان وخت کی میخوای
کله چې افغان حکومت غواړي د سولې خبرې لسره پیل کړي د سولې په خبرو کې باید د خزو وندې ته پوره پام وکړي دغه به د دوی لپاره یو ډول ضمانت وي د سولې هغه خبرې چې د نړیوال ټولنې افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ تر سره کیږي د خزو حقونه باید قرباني نشي
حقوق یې نه قرباني د زمين نشي
د اکسفام موسسی په دې راپور کې ویل شوی په احتمالي ډول کډنه افغان حکومت په مشرۍ له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې لسره پیل کیږي په کار د چې د خزو رول ته پکې پام وشي د اکسپام په باور په دې بهیر کې د خزو لوانډې پرته به سوله پایدار نه وي همداراز په یاد راپور کې راغلی چې افغان حکومت باید د نړیوالې ټولنې په ملاتړ په راتلونکي کې د خزو د رهبری رول ته لومړیتوب ورکړي په ورته وخت کې د سولې او امنیت انسټیټیوټ مسؤلینو چې د اکسفام موسسې د راپور خپرولو پر مهال په غونډه کې ګډون درلود وایي له نړیوالې ټولنې یې ډاډ ترلاسه کړی چې له افغان حکومت سره به یې مرستې د ښځو د حقونو ملاتړ پورې مشروطې وي د دې انسټیټیوټ اجرایوي رئیسه وګما فروغ وایي چې افغان حکومت باید په نوې کابینه کې ښځو ته 15 چوکۍ ورکړي
د زمونی کمپاین هر دو
د کمپاینونو پر مهال ولسمشر او اجرایوي رئیس لمک سره ژمنې کړي چې په حکومت کې به ښځو ته 15 وزارتونه ورکوي موږ یې ورنغواړو ځکه رای مو ورکړي نږدې 13% ښځو رای ورکړي لږ تر لږه باید 500 کې په کابینه کې ښځو ته ځانګړي شي همدارنګ خپلواک ریاستونه دي ولایتونه او هم ولسوالۍ دي
د اکسفام موسسی په داسې حال کې د افغانستان د سولې په خبرو کې له نوي افغان حکومت نه د ښځو د ګډون غوښتنه کوي چې له دې وړاندې د مدني ټولنو ښځینه فعالانو له پخواني حکومت نه په وار وار غوښتي وو چې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې په خبرو کې ښځې هم باید سهیمې وي دا مهال د ښځو د حقونو فعالان هیله منې دي چې نوی افغان حکومت به هم له وسلوالو مخالفانو سره د سولې په اړه خبرو کې دوی ته فعاله ونډه ورکړي
ومردل چې د اکسفام په نامه یو مؤسسه ټینګار لري چې د سولې په خبرو کې ښځې هم باید ونډه ولري یو امنیتي راپور راخلو د ننګرهار په خوګیانیو او شیرزاد ولسوالیو کې پیل شوي عملیات پای ته ورسېدل چارواکي وایي چې په دغو عملیاتو کې ګڼ وسلوال وژل شوي یا هم ټپیان دي شاه محمود شینواری او نور تفصیل
د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي په خوګیانو او شیرزاد ولسوالیو کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا په عملیاتو کې لسګونو وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده دغه عملیات چې د شاهین څلورویشت او شاهین 25 په نامه یادې ده د تېر یوې اونۍ راهیسې د شیرزاد او خوګیانو ولسوالیو په 25 کلو کې پیل شوي ول چې تېره ورځ پای ته ورسېدل په ختیځو ولایتونو کې د 201 سیلاب قلي اردو د څلورمې پلې لیوا قومندان جنرال دادن لونګ د دوشمې په ورځ د افغان امنیتي ځواکونو په یوې ګډې خبریناسته کې رسنیو ته وویل چې په یادو عملیاتو کې د دولت وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده
15 کسان ووژل شول غو مقاومت کولو 23 نفره د دوی زخمیان شول 15 ټوټل کې 309 نفره مشکوکین موږ ټول را جمع کړو و چې د دې جملې څخه 20 نفره چې هغه د ګروپو کمانډانان ول 20 کسان دغه څخه د پلترپاین په مرکز کې تثبیت شول چې د قانون منګولو ته وسپارل شول
خو دا چې په یادو عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اوختي او که څنګه نوموړی په دې اړه وایي
ملي اردو درې زړور سرتیر شهیدان شول او یو ملي پولیسو چې د خوګانو د امنیه کمانډانی اداري معاون وو هغه په شهادت ورسېدل اته نفره د ملي اردو سربازان زخمیان شول درې نفره ملي پولیس زموږ زخمیان شول
د شیرزاد ولسوال معلم معشوق ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې یاد عملیات په بریالیتوب سره ترسره شوي چې ملکی وګړو ته پکې هیڅ ډول ځاني او مالی تاوان نه دی رسېدلی
دغه عملیاتو نتیجه ډیره زیاته مثبته وه ټول کلي اباندې د دشمن لوجو څخه پاک کړل دا ویلې شم چې د دومره رسوان دي دقیق او د اپراسیون په شکل دي عملیاتو ته سازمان کړی چې هیڅ یو ملکی وګړو ته ضرر نه دی رسېدلی
د امنیتي چارواکو په خبره په پام کې لري چې د دې اونۍ تر پایه د یو شمېر نورو ولسوالیو په ګډون شیرزاد ولسوالۍ ته هم تر سلو پورې محلي پولیسو معرفي کړي تر څو د دې ولسوالۍ د امنیت په خوندیتوب کې ګټور تمام شي
از کابل تا زابل
له هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا را لونه
د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماشم تر او بجو ورسته اوریدلای سي. اوسم سیمیز او نړیوال راپورونه راخلو. د عراق د انبار ولایت وسیدونکو له بشري نورین سره مخامخ دي. په همدې حال کې راپورونه څرګندوي چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د دې ولایت د مرکز رمادي د نیولو لپاره تازه بریدونه پیل کړي دي. اخوا به عراقی چرواکی وایي چې بغداد ته نږدې دوه شارګوټي د اسلامي دولت له وسلوالو بیرته نیولې دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګ د راپور جزئیات له رضوان مراد ناوري.
د عراق له لویدیز ولایت انبار څخه تازه راپورونه وایي چې د دې سیمې اوسیدونکي له اوستر بشري ناورین سره مخامخ دي. په انبار کې د تیرو نهو میاشتو راهیسې جګړه روانه ده او د ازادي راډیو د عراق د څنګ د خبریال په وینا د اسلامي دولت وسلوالو د دې ولایت د مرکز رمادي د نیولو لپاره تازه بریدونه هم پیل کړي دي. دا انبار ولایت اوسیدونکو په خپلو سیمو کې بند پاتې دي، نه نورو سیمو ته تللی شي او نه هم ورته اړینه مرسته رسیږي. د دې سیمې خلک اندېښنه لري چې که وضعیت همدا شان دوام وکړي نو کېدای شي چې په نږدې راتلونکي کې د خوراکي او سون موادو له پوره نشوالي سره مخامخ شي. په همدې حال کې د انبار له بل ستر ښار فلوجه څخه رسیدلي رپورټونه وایي چې دغلته هم د خلکو وضعیت مخ په خرابېدو دی. فلوجه له څو میاشتو را په دې خوا د اسلامي دولت د وسلوالو په کنټرول کې ده. د نور ستوندو سره سره د فلوجه خار اوسیدونکو د دارو درملو له کمواله هم سره ټکوي او د راپورونو له مخې د خار مرکزی روغتون هم تر ډزو لاندې دی. د اسلامي دولت وسلوالو له تیر جمعې راهیسې د انبار ولایت د مرکز رمادي د نیولو لپاره په درنو او سپکو وسلو سره له څو اړخونو حمله پیل کړې دي. که څه هم چې د عراق امنیتي ځواکونه وایي چې دوی له رمادي څخه دفاع ته دوام ورکوي، خو د رمادي خار سیمه ییز مقامات بیا وایي چې مرکزی حکومت باید له دې خار څخه دفاع کوونکي سنی قبایل په نورو وسلو او مهماتو هم سنبال کړي. په همدې حال کې رپورټونه وایي چې د اسلامي دولت وسلوالو په انبار ولایت کې د ډلیز وژنو په یو تازه پیښه کې د رمادي خار په ختیځه څنډه کې د یو کلي 25 اوسیدونکو وشلې دي. له بلې خوا د عراق حکومت نن وویل چې امنیتي ځواکونو او کردي ملیشو د نړیوال ائتلاف په هوایي ملاتړ سره پایتخت بغداد ته نږدې دوه ښارګوټي د اسلامي دولت له وسلوالو بیرته نیولې دي.
د عراق پر وضعیت مو رپورټ اوریدئ. راپورونه وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه روانې خبرې چې نهایي موافقې ته د رسېدو لپاره یې یوازې څو ساعته پاتې دي، څو نورو میاشتو ته غځول سوي دي. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو د بهرنیو چارو وزیرانو یوې هر اړخیزې موافقې ته د رسېدو په هدف په ویانا کې د خبرو بهیر چټک کړی دی. نوریاس نوري دا مسله تعقیب کړې، په سټوډیو کې راسره دی. نوریاس صاحب، تر اوسه پورې د دغو خبرو جزئیات څه دي؟
بله سالی، له تاسو نه مننه. لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، ایرانی چارواکو تایید کړی چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې د 2015 میلادي کال د جولای د میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې غځول شوې دي. دا خبر د ایران دولتي خبري آژانس ایرنا ورکړی. د لویدیځو آژانسونو د راپورونو له مخې بریتانیا هم ویلي چې مرکچان به هڅه وکړي چې په دریو میاشتو کې یو هر اړخیز توافق ته ورسیږي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاورف له قوله بیا ویل شوي چې دی تمه کوي چې د ایران د اټومي خبرو ګډونوال به په دریو میاشتو کې د ټولو اساسي مسئلو په اړه یوه موافقه ترلاسه کړي. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو د بهرنیو چارو وزیرانو نن مخکې له دې چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستی ضرب الاجل پای ته ورسیږي، د خبرو بل پړاو په ویانا کې پیل کړ. د روانو خبرو په اړه مخکې یو شمېر سرچینو ویلي وو چې ښایي د بهرنیو چارو وزیران د ایران د اټومي پروګرام په اړه نهایي موافقه چې ټاکل شوې چې ټاکلې ضرب الاجل نن شپه په سیمه ییز وخت په 12 بجو پای ته رسیږي ترلاسه نشي کړای او خبرې به وغځیږي. دغه راز دغو سرچینو ویلي وو چې ښایي راتلونکي میاشت دا خبرې له سره پیل شي. د فرانس پرس خبري آژانس په ویانا کې د یو لویدیز ډیپلوماټ له قوله چې نوم یې نه دی څرګند شوی ویلي چې روانه اونۍ په خبرو کې پرمختګ ته په پام سره خبرې به دوام وکړي او د متخصصینو او مرکچي ډلو ترمنځ به په دسمبر کې بیا پیل شي. د دغه منبع په حواله د راتلونکو خبرو لپاره تر اوسه ځای نه دی مشخص شوی، خو رویترز خبري آژانس د یوې منبع په حواله چې نوم یې نه دی ذکر شوی ویلي چې اټومي خبرې به په راتلونکي میاشت کې په عمان کې بیا پیل شي. دغه منبع چې نومونه یې څرګند شوی لکه څنګه چې مخکې وویل ویلي چې ایران د دې تمه نه لرله چې په اوس وخت کې به پرې لګول شوي بندیزونه لرې شي. وروسته له هغې چې یو کال مخکې ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو متحده ایالاتو، فرانسې، بریتانیا، چین، جرمني او روسیې له تهران سره موقتي موافقه لاسلیک کړه، یوې هر اړخیزې موافقې ته د رسېدو لپاره چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د لویدیځ شکونه لرې کړي، دواړو لورو خبرو ته دوام ورکړ. لویدیځ شک کوي چې ایران په پټه د اټومي وسلو د تولید لټه کوي، خو تهران دغه ادعا ردوي. د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ یو موافقه به هغه کړکېچ پای ته ورسوي چې له څه باندې یوې لسیزې دوام کړی او په منځني ختیځ کې د شخړو یو اصلي منبع ګڼل کیږي. د دغه کړکېش د غراز له 1991 کال د ایران د اسلامي انقلاب رئیس لویدی سره د لسیزو دښمنۍ په ترڅ کې ایران په سیمه کې نور هم منځوي کړی دی. اسرائیل او سعودي عربستان چې له ایران سره زړه دښمنۍ لري له دې ویرې لري چې ممکن له ایران سره داسې یو موافقه ترلاسه شي چې د تهران د اټومي پروګرام د پراختیا په مخنیوي کې پاتې راشي. د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو هم خبرداری ورکړی چې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ ونه شي پر ایران به نوي بندیزونه ولګوي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تاسو د آزادی رادیو مشمنی خبری مجله او ریکه د انټرنیټ اسانتیا لري کولای سي چې د دې او نورو خبرونو د راپورونو تفصیل د آزادی رادیو پر ویب پاڼه ولولئ چې پته یې د آزادی رادیو .com یا هم آزادی رادیو .org. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې